السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو بریټ شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل دی اکشن به په ماخام یو بریټګر د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې دوی پر ریاست د حمله هڅه وکړه خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د بریټ د څرنګوالي د بریټګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خبر کړی. بلور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه چې د طالبانو ضد و وسلواله ډله ده د بریټ مسئولیت اخیسته او ویل دي چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپيان کړي دي. ازادي رادیو نه توانېدل چې د قاعده په خپل وخت توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشری مانی وای پتیری و اونې کې په دوه جلا بریدونو کې په خبرې د افغانستان لخوارې شوی لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشری له دفتر نن دوشنبه په یو خبر شوی بیان کړي تاجکستان ولسمشری مامالی رحمان د غبریدونو غندلی او هغه نو قانون او پرون کې اقدامات بلل دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلی ګامونه پورته کړی څو دغه سناوړو پیښو مخاوني سي. په شوی بریدونو کې وژل شوی کسان چنایان بلل شوی چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د دغو نویو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سن او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات ندی ورکړی. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ولایتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوی دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14 لکه افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرکچی پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې ومومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوف به د سیشن بی پورس په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگټن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهر په ولسوالۍ کې دو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنۍ کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدی چرمنځ ته شوه نه کې مو دوه ترونه له منځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمن وو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
زمانه ترزه چې د ناروغۍ باندې اخته شوی مو کورس تر بله کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوی تر دې چې وفات شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تیره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا موضوع زما همکار صفی الله استانکزی تعقیب کړی په سټډیو کې. سره د استانکزی صاحب، د دغو بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلي دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نمونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلی چې له افغانستانه د دې خبره په بریدونو کې تیر اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لږ تر لږه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي کارګران پکې وژل شوي او څو نور ژوبل دي. له دې سره جوخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګوني ویلي وو چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېره اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والی یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو نه امنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوند دغو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یک شنبه په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو لنامنی نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پوری مسایل دي چې اوسمهال افغان خزي ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د خزو انجونو لپاره د خوندي او امن فضا را منستکول اړین دي تر څو دوی بیلابل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان خزو انجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل،
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو، او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
خاموش کردن زنان
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکو سازمانونو د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. د غیدارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ سازمانونو د خپل بودیجې یو په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ وی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی، او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. د غرازي په ډېری دولتي او نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې لامل یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. د طالبانو حکومت د غراز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغه بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمانی شریعت نه بلکې سخت دریزی بولي.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خوس د تریزه او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي ول د قومي مخور او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کیږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزه او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 45 کال چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی. دا نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې په زو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ، او کورنۍ غړي هم لوړو. دا سی وای چې د موږ دا بدی چرمنځ ته شو نه کې مو دوه ترونه لیمانځه لوړل وفات شول هغه چې کوم ما بین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمانو دا سی ولکه خپل لکه خایلو سیو چاپ لوسو چې یو پلا هغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو چې موږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري پاستازي توب حنزله ارمان وویل خدا دا چې هر څوک د پیخل را پاینځه کېدو مخکې حوصله وکړي ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي
تقریبا د خپل پلور نه دینو میاشتو پت شوې هغه دوانو نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي خو سر تر سوالې بیا ډیر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا چل وخت په لته کې
بلخوا هغه کسانو چې په دې روغه جوړه کې حالي ځلې کړې وي په دې خوخول چې د دوی غوښتنه خېل لورو ومنله او دواړو خواو دښمنۍ ختمه او بیرته د خپلوي او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
خدا مانځ کې ډېر غوړ زیان رسیدل او څلور کسان همړ شوی یو کس زخمی وو او یقیني کدي ځلنه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی وو او زب دومره نو خښول دومره نو مطمئن لکه کله چې دینن سره مخمخ مکرل دی غوي کې سره گاډی کړلې اې دای کومه مینا د شه ډیر خوان وکړلو
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یو سره ټولنیز ستونزه غنی او زیاتوي دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانه دښمنۍ ته حل لري پیدا کی او د نوې ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي یو تن قومي مخور حبیب شاخان ویل
چې میاشتې مخته مو قدمو کې یو دغه سې د مړو جوړو وکړه یو فند واده یې سر مو پټ کړو دغه سې څومره چې موږ ته خو عمر وکړه دا په لې حالې ځلې کوي غیر لیدنه څوګرته یې پله ورسو سول زوري کوي چې بعدای کې خیر نشته په ملو مړی نشن کیږي
دروغه جوړې په پار قومي ناسته کې چې زوی مسؤلینو هم برخه اخیستې و په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ وسو شل قضیه ثبت شوی چې په ورسته څوکلونو کې د قومي مخور او زوی وسدونکو په همکاري یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خلک ارخونو په خپل منځ کې سولې او د دوستۍ ژوند پیل کړای دی
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وای دي هوا په سړیدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي ماسسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران به کار پاتې نشي
د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانۍ سو یا ساختماني چارو کارګر دی خو د ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو او ولایتونو کې ودانۍ چارې په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې ویکار دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوی دي عابد وایي چې مخکې د سمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو 18 کلن لطیف چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 18 کلن تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره د زمي موسم کې دای او زمنې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 500 افغانۍ مزدوري کوله خو خبره یې کته هم په دې ورستیو کې دا آیت حتی 150 افغانۍ تر راټیټ شوی خو اوس بيخي بیکاره دی
خو په دې صورت وجود نه داره کارم خیلی کمه بر هفته ای به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه
دلتا افغانستان کې په ټولو برخو کې کار ډیر کم دی
پونه کې کارګرو ته لدو ورځې زیات کار نه مندل کیږي او چې پیدا هم شي په ډیره سختۍ وي. زموږ کار په مخ کې د حمل لمیاشت پیلې د تراتمې یا نه همې میاشتې او چې هوا بسړه شو د دې لپاره چې اوبا او سیمنٹ یخ وهي کار بندې ده. خو زده هم نشته نه خوراکي توکي او د پوښاک څه نه مندل کیږي چې څوک مناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بیکاری زیاته ده.
د ودانۍ چارو د کارګران د طالبانو له حکومت او بیلابیلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارمندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. د دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نومخبور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي، خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي، ځکه چې افغانستان مختلف آب و هوا لري. په ژمي په سیزن کې په ځینو ګرم ولایتونو او یخ ولایتونو کې چې بعضې پروژې دولتي کچه باندې غټې پروژې چې په تقسیمات باندې سره تقسیم کړي، هم اوس په ساختماني چارو کې که دولت وکړي بعضې مواد چې استعمال شي چې په هر وخت کې کار وکړل شي. په ساختماني چارو کې مشخصې تګلارې په دا رقم په کار دي چې پروژې په داسې رقم باندې ډیزاین او هغه شي عملي شي چې تر څو پروژې داسې وي چې په د اوړي په سیزن کې په یخو ولایتونو کې هغه کې او بیا په د ژمي په ساحو کې په ګرمو هغه کې ډیزاین شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کارموندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایی متخصصین وایي ایډز یو خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور هاله په دې رپورټ کې
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلې او کمزوری کړی و.
زما د ترزو چې د ناروغي باندې اخته شوی و وروسته تر بلې کمزوری کېده، کله نا کله نس ناسته هم کېده چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې د هېڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوان و، 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ، د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د دسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایتا نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدی شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي، خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدی شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکه پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالي کی، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغي د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغي پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغي اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نه ږدي چې کلتوري مسائل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغه ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د دسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولای شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپور کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
حجره جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجره حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوښ شوې و، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وي چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي، او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپیژندې او ډولونه مو وپیژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي، یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی، او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کوروي شکل سره په پراته ده. خلاصه تاسې ویلای شو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري، او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشاده او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې د هغه یو مشخص دا کم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېره کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز ده. او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحم کم جوړښت لري پکشي کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا شیسوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګ ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي، چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسیږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شودل کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلي دی، چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو ده دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دغه دواړه چې خپل په مېس کې توپیرونه لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګ د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحم جوړول دي. همدارنګ موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی، یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او همدارنګ هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګ دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل څخه تکتیا لري، پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي، تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شی شامل دی؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هلا چې ټول جوړ او غوښت من به است. شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و، چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. دا ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از موږ ستاسو درس په د اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت لپاره د یو صفت لپاره هغه د چی په نامه سره دیږي، د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی.
راځو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعه څخه عبارت دي، یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه دي یعنی د دوی جینونه مشترشي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترش کار کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ لالارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چیره کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو کې داسې خالص اوسي او یو هم چوسه نه خالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه باس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د اپونټ مربع وایو، یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره شودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورته د خاصه خچکم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم، چې ورسته په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي. چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګورن په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته ویل تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګی زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید مور ویل چې یو رګا چې اوسه چې مثال د یو صفات لرونکي اوسه، که چیرې زه یو دوه نباته چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې تټي او کوچني ټي په څلور سره خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره د غکیر لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل لامسه کو بي خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل مشترک سره راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یو به غټې ټي بل دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دوی نه خالص دي، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي، چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک له موږ سره یو ځای کوو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی اے اے ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې اے اے ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ اے یو کوچنی اے ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه اے به اوسي، یعنی دواړه غټ اے ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه اے یو کوچنی اے به، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی اے ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولای شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجې جوړښتې او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجي به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای، غټ آر کوچنی آر وځي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکړي؟ یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو، شپاړس فینوټایپ پکښې کې راته ښکاره کېږي، چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافې واوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافې واوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس وي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وه، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور پلار څخه والدې د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې ښه کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي، د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا چې دی ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده، چې په هغه کې ماشومان چې ټول سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.